ستړي مشاهده د ازادي رادیو د روانه یو ساته خبری مجله ته موزه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هر کله کوم. د فاریاب ولایت شورا وایي د دغه ولایت 90% خوره د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. یو شمېر نور مهم موضوعات او راپورونه هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د سولې عالی شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته کښېني، له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبر ورکوي. او په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یو هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته ټاکل شوې. په دې انتخاباتو کې بیا د طالبانو خواخوږي مولانا سمیع الحق ماته خوړلې ده. د خبرونو تفصیل. د سولې عالي شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته کښېني، له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. د سولې د شورا منشي امین الدین مظفري نن ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې طالبان به د ولسمشر محمد اشرف غني د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب ووایي. نوموړي وویل طالبان باید له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي او د سولې خبرو ته کښېني. دوی هر کله چې د دولت وسلوال مخالفان له دولت سره تفاهم ته ورسیږي او د نړۍ له مختلفو برخو څخه راغلي تروریستان ماته وخوري، په هغې صورت کې به بیا ټولو ته د بهرنیانو د وتلو موضوع مطرح وي. یو شمېر رسنیو بیا د سولې د شورا د مرستیال عزیزالله دین محمد په حواله ویلي چې له طالبانو سره د خبرو په پیلېدو سره به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون ټول مسایل مطرح شي. نوموړي ویلي دي طالبانو د دولت د سولې د پیشنهاد په اړه سلا مشورې پیل کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دوهمه غونډه کې طالبانو ته پرته له قید او شرطه د سولې د خبرو پیشنهاد وکړ. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبر ورکوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولي صافي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې اصلاحات په کابل کې ښه نتیجه ورکړې ده او ډېر ژر به دا لړۍ په ولایتونو کې هم پیل شي.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات آغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوي دي، چې تاسو په عملي توګه د هغو نتایج ګورئ. انشاءالله دغه پروسه به په سر تا سر د افغانستان کې عملي کیږي.
د کورنیو چارو په وزارت کې د اصلاحاتو خبره په داسې وخت کې کیږي چې مدني فعالان او یو شمېر عام خلک د پولیسو له چلند او دومخیز عمل څخه شکایت کوي. دفاع وزارت تاییدوي چې په فاریاب ولایت کې امنیتي ستونزې شته، خو دا ولایت له لوی امنیتي ګواښ سره نه دی مخ. د دفاع د وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل تاسو دمه ځواکونه د وضعیت د کنټرولولو لپاره فاریاب ته رسېدلي دي. تر دې مخکې د فاریاب دولتي شورا مرستیال خبرداری ورکړی و چې که په دې ولایت کې د طالبانو پر ضد پوځي عملیات ونه شي، نو کېدی شي فاریاب سقوط وکړي. صبغت الله سیلاب نن ازادي راډیو ته ویل د فاریاب 90% کې برخه د طالبانو په لاس کې ده. او په زیمبابوې کې د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یو ورځنۍ لوبه دوام لري. افغانستان لومړی بیټنګ کړی دی او په 500 اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سیزیدلو سره 256 منډې هدف ټاکلی دی. د افغانستان له لورې محمد نبی 2 نوي او نجیب زدران 80 منډې کړي دي. دا لوبه د 2019 کال نړیوال جام سیالیو کې د ګډون لپاره د غوراوي د سیالیو برخه ده. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یو هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته ټاکل شوې ده. د سنا په دې انتخاباتو کې بیا د طالبانو خواخوږي مولانا سمیع الحق ماته خوړلې ده. 39 کلنه کرشنا کوماری کوهلی د پاکستان د پیپلز ګوند غړې ده. د کرشنا کوماری کامیابي د اقلیت د ښځو لپاره یو پرمختګ بلل کېږي. هغې اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویل دا د خوښۍ احساس کوي او فکر یې نه کوو چې سنا ته به بریالی شي. د سنا په انتخاباتو کې د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیګ نون ګوند زیاتې څوکۍ لري. د جنوبي کوریا ولسمشر به د خپل ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی شمالي کوریا ته واستوي. دا پلاوی به د دواړو کوریاګانو ترمنځ د شخړې د کمولو او د پیونګ یانګ او واشنگټن ترمنځ د خبرو د پیلولو په اړه مذاکرات وکړي. ټاکل شوې ده چې د جنوبي کوریا 10 کسیزه پلاوی سبا ته پیونګ یانګ ته لاړ شي او د شمالي کوریا له رتبه مقاماتو سره د 2 ورځنۍ خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې به د کوریا په ټاپو وسمه کې د سولې د راوستلو، د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو او د واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ د خبرو لپاره د فضا د برابرولو په اړه بحثونه او مشورې کیږي. شمالي کوریا ته تر سفر وروسته به د جنوبي کوریا پلاوی امریکا ته لاړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیره میاشت ویل چې له شمالي کوریا سره خبرې یوازې د خو شرطونو پر اساس ممکن دي. او د جرمني چپلاسی سوسیال ډیموکرات ګوند نن اعلان وکړ چې د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي ډیموکرات محافظه کار ګوند تر مشرۍ لاندې یو پراخ بنسټه ائتلافي حکومت کې شاملېږي. چپلاسی سوسیال ګوند دا اعلان د خپل منځي انتخاباتو وروسته په برلین کې له خپل مرکزي دفتر څخه وکړ. په دې اعلان سره د جرمني د 15 میاشتو راهیسې روان سیاسي بحران پای ته رسیږي. د چپلاسی سوسیال ډیموکرات ګوند شپږ شپېته بسلو کې غړو له میرمن مرکل سره ګډ حکومت ته رایه ورکړه. تمه کېږي چې د جرمني پارلمان راتلونکې اونۍ انګلا مرکل د بلې دورې لپاره هم په رسمي توګه د صدر اعظم په توګه وټاکي.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته حاضر او په هیواد کې ترهګري جړلې وچی شي نو له هیواده به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. بلخوا د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت 90 سلنه خاوره د طالبانو په واک کې ده.
فاریاب در یک حالت برهم و درهم است که هر لحظه امکان از اینه که هر ولسوالی سقوط بکنه. بنابراین با یک سردرگمی مطلق قرار داریم دیگه. آنچه 90% خاک فاریاب نزد طالب است و 10% هم که ما در معرض خطر سقوط قرار دارن.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په چوکاټ کې له مرکز کابل څخه پیل شو اصلاحاتو ښه نتیجه ورکړې نو ځکه د اصلاحاتو د لړۍ پراخوي.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات آغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوي دي چې تاسو په عملي توګه د هغو نتایج ګورئ.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د هندو اقلیت په استازیتوب یو ښځه د یو مذهبي مشر په وړاندې د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره شوې ده. د افغانستان او سکاټلند ترمنځ د رواني لوبې په اړه هم جزئیات له تاسو سره شریکوو. یو شمېر نور مهم مسایل هم لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. اوس هم راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د سولې علي شورا وایي که چیرې وسلوال طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي او په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ریښې وچی شي د بهرنیو ځواکونو وتلو ته به هم زمینه برابره شي. د دغه شورا منشي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله من دي چې وسلوال طالبان د سولې لپاره د ولسمشر غني وړاندیز شوې طرحې ته مثبت ځواب وایي. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې طالبان باید د حکومت او د سولې د علي شورا نه د پیغام هم ترلاسه کړي چې افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم د بحث وړ ده. نسیم شفق نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شوراوی طالبان باید له وروستي رامنځته شوي فرصت نه په استفادې سره د سولې خبرو ته حاضر شي. د دغه شورا منشي امین الدین مظفری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د خبرو پر مهال په ټولو مسایلو بحث کیږي او طالبان کولای شي چې د سولې لار خپل او خپل غوښتنې په آزاد ډول مطرح کړي. د نوموړي په خبره د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو او د ترهګرۍ د ریښو په وچېدو سره به له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته هم زمینه برابره شي. دی وایي زه فکر کوم چې د بهرنیانو حضور دلته د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې لپاره دی. کله چې د دولت وسلوال مخالفین نظام سره هوکړې ته ورسیږي او هغه ترهګر چې د نړۍ له ګوټ ګوټه راغلي او د نظام د مخالفانو تر څنګ ولاړ دي ماته وخوري، بیا به نو د بهرنیانو د وتلو موضوع د بحث وړ وګرځي. مخکې تر دې یو شمېر رسنیو د سولې د عالي شورا د مرستیال عزیز الله دین محمد په حواله لیکلي چې طالبانو سره تر رسمي خبرو وروسته به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په ټولو مسایلو بحث وشي. ښاغلي دین محمد دغه شان ویلي چې د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه وروسته طالبانو په خپلو کې سلامشورې پیل کړي دي. ولسمشر غنی تیره اونۍ د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې وویل چې افغان حکومت له طالبانو سره پرته له کوم قید او شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. ښاغلی غنی ټینګار وکړ چې د افغان حکومت د سولې پروسې په اړه ملي او نړیواله اجماع رامنځته شوې او له طالبانو یې وغوښتل چې د سولې لاره خپله کړي. د ملا هبت الله په مشرۍ وسلوالو طالبانو تر اوسه د ولسمشر غنی د غوښتنې ته روښانه ځواب نه دی ویلی، خو ځینو رسنیو د طالبانو د اړوندو سایټونو په حواله لیکلي چې دا ډله په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور په صورت کې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو سیډونکی شهزاده مسعود وایي چې طالبان په ظاهره کې بهرني ځواکونه له افغان حکومت سره د سولې د خبراتورو مهم خند بولي او په خبره یې باید د موضوع ته پام وشي.
که چیرې دغه سیګنال هم د افغانستان د دولت یا د سولې د عالي شورا د خانه مخالف لوری چې طالبان د هغوی ته ورکړل شي چې ګویا په بحث د مذاکراتو کې د خارجیانو په محل ریش باندې هم خبره کیږي، زه فکر کوم چې بیا به ډېر داسې اتمات دغه د سولې او د بین افغاني مذاکراتو دپاره به لاره هواره شي.
بل لور ته په یوه خپره شوې ویډیو کې چې د طالبانو په ملا رسول ډلې پورې اړونده بلل شوې، د دې ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازی ویلي چې دوی د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه هرکلی کوي. د افغان حکومت د سولې له وړاندیز نه په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه ملاتړ شوی، خو اوس هغه څه چې په دې برخه کې مهم بلل کیږي هغه له افغان حکومت سره د سولې د خبراتورو لپاره د طالبانو چمتو کېدل دي.
د نسیم شفق رپورت ته غوږوی. بل رپورت دا دی چې د فاریاب ولایتي شورا وایي د دغه ولایت 90% خوره له طالبانو، یوازې 10% نور له حکومت سره ده. د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال صبغت الله سیلاب د یک شنبه پر ورځ آزاد رادیو ته وویل چې که په دغه ولایت کې عملیات ونه شي نوموړی ولایت به ډېر ژر د طالبانو لخوا سقوط شي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي، خو وایي ډېر جدي نه دي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
ترفارا ورسته لفاریاب نه د نام نیو خبرونه د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وایي که وضعیت ته جدي پامونه شي نوموړی ولایت به سقوط وکړي. صبغت الله سیلاب د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د فاریاب ولایت 90% خاوره له وسلوالو طالبانو سره ده او یوازې 10% له حکومت سره پاتې ده.
ټولي المار ورفینن په 1 کیلومتریش طالبان مسلح حضور فعال دارند.
دوی وسلوال طالبان اوس مهال د المار ولسوالۍ تر 1 کیلومتر پورې فعال دي. په قیصار کې هم دغه شان د پښتونکوټ ولسوالۍ 90% برخه د طالبانو په واک کې ده. موږ وضعیت ته اندېښمن یو که عملیات ونه شي او له لاسه وتلې سیمې بیرته ونه نیول شي، فکر کوم ولسوالۍ به سقوط وکړي او جنگ به د فاریاب تر مرکز میمنې پورې راورسیږي. د ښاغلي سیلاب په خبره په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو کمښت، د امکاناتو او تجهیزاتو نشتون، د امنیتي ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نه موجودیت په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د پراخ حضور عمده لاملونه دي. خو د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي څرګندونې په هغې پورې اړوند وبلل او د فاریاب ولایت د امنیت په اړه یې ډاډ ورکړ. د فاریاب د سقوط په اړه د دغه ولایت د ولایتي شورا د غړو اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې په افغانستان کې د یو شمېر ولایتونو ولسوالۍ په 2 ځلې د وسلوالو طالبانو لخوا سقوط شوي او ان کندوز ولایت هم 2 ځله سقوط، خو بیرته د افغان ځواکونو لخوا ونیول شو. له فاریاب مخکې د فراه ولایت د امنیت په اړه هم اندېښنې موجودې وې. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په فاریاب کې د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه تاییدوي، خو وایي چې دا ډېر جدي نه دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر ولایت فاریاب تحرکات دشمن است، مګر چالش بزرګ قطعا وجود نه دارد.
دوی په فاریاب کې د دښمن خوځښتونه شته خو جدي نه دي. تیره شپه زمونږ کمانډو ځواکونه هغه ولایت ته رسیدلي دي. دفاع وزارت په جریان کې دی، هلته به عملیات هم پیل شي او نور ځواکونه به هم واستول شي. د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د امنیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې افغان حکومت تازه د کابل پروسې په 2 پړاو ناسته کې وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره نوې طرحه وړاندې کړه، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول ورته ځواب نه دی ویلی. افغان حکومت دا هم وایي چې د سولې د خبرو ترڅنګ به له هغو مخالفینو سره چې جګړه کوي د جګړې له میدانونو هم پام وانړوي.
دا نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه هم ولولئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو په چوکاټ کې له مرکز کابل څخه پیل شو اصلاحاتو ښه نتیجه ورکړې، نو ځکه د اصلاحاتو دا لړۍ پراخوي. د یاد وزارت د پالیسۍ او ستراتیژي مرستیال شاولي صافی وایي دا پروسه ځکه بریالۍ ده چې د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د ټولنې د بېلابېلو اقشارو ملاتړ له ځانه سره لري. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د بدلون لپاره ځینې مثبت تحرکات تاییدوي، وایي اصلاحاتو لپاره هر ګام مثبتې نتیجې لرلی شي. بیا هم د یوسف خان زدران رپورټ.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو لپاره نوې ستراتیژي او پالیسي د پخوانیو هغو په پرتله اغېزمنه بولي. وایي د یادې پالیسۍ له مخې په پولیسو اعتماد د بیا راژوندي کېدو په حال کې دی. د یاد وزارت د ستراتیژي او پالیسۍ مرستیال شاولي صافی وایي دغه څلور کلنه پالیسي چې پلي کېدلې له کابله پیل شوې تر دې دمخه نتیجه ورکړې ده.
د کورنیو چارو د وزارت د پولیسو په چوکاټ کې اصلاحات اغاز شوي دي چې لومړی د کابل نه شروع شوی دی چې تاسو په عملی توګه د هغو نتایج ګوري. انشاءالله دغه پروسه به په سرته سر د افغانستان کې عملی کیږي. واقعا نن موږ د دې ویاړ لرو چې زمونږ ټولې اصلاحي برنامې ریفورم او عملی اقدامات د ټولنې د هر وګړي خصوصا د ځوانانو لخوا ډیر ښه حمایه کیږي او د دې ویاړ لرو.
دی وایي د پولیسو په لیکو کې د هغو شعار عملي کېدو ته هم جدي کار کېږي چې پولیس باید د ټولنې خدمتګار وي نه د یوه شخص یا خاصې ډلې. د یادونې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د اصلاحاتو په هدف د څلور کلنې ستراتیژۍ تر څنګ په دې وروستیو کې په کابل کې د وروستیو حملو او د جنایي جرمونو د پراخېدو په تړاو تر ګڼو انتقادونو وروسته د کابل د امنیت لپاره هم ځانګړی پلان جوړ کړ. دا پلان چې شاوخوا درې اونۍ وړاندې جمهوري ریاست هم په پرانسپ کې تایید کړ، له مخې د کابل د ټولو حوزو آمرین مرستیالان، د جنایي جرمونو آمرین او د کشف او کنټرول د برخې آمرین د ازموینې له مخې نوي معرفي شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا اصلاحات یو بې سابقې ګام بولي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر هم د اصلاحاتو په هدف ځینې شوي هڅې تاییدوي، خو وایي د نظم راوستو او د قوانینو یو شان تطبیق ته باید لا جدي کار وشي.
هر په پتلاس کې د امنیت خاطر کیږي تبان تاثیر کې مثبت واقع کیږي.
ښاغلی فقیر وایي په خپل وخت د اوامرو تطبیق، نظم او ډیسپلین په امنیتي ځواکونو د خلکو باور لوړوي او دا کار د دوه اړخیزه همکارۍ لامل ګرځي. د ده په باور د اصلاحاتو لپاره باید یوازې په جوړو شویو پالیسیو بسنه ونه شي، بلکې د اصلاحاتو د تطبیق او تغییراتو په هدف جدي او پراخو عملي اقداماتو ته هم اړتیا ده.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
خپل کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم.
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
من نشه ازادي رادیو ته غوږی است. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په 3.15 اف ام تاسو کولای شئ چې واوري. په بلخ ولایت کې د سوداګرۍ خونې مسولین وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنې زیاتوالي په ولایت کې پر پنګونې هم منفي اغیزه کړې او د پنګونې کچه کمه شوې ده. په همدې حال کې د سوداګرۍ خونې مسولین وایي چې په حیرتان کې د موجوده ریل پټلۍ لاره تر دې دمه بهر ته هیڅ ډول صادرات نه دي ترسره شوي. افغان سوداګر د نامنې زیاتوالي شکایت لري. مجیب رحمان حبیب صاحب پاړه راپور راکوي.
د بلخ د سوداګرۍ خونې مسولان وایي چې شمالزون کې د نامنې د زیاتوالي په دلیل د ولایت کې د پانګونې کچه کمه شوې او بهر ته د حیرتان ریل پټلۍ له لارې هم هیڅ ډول صادرات نه ترسره کیږي. د سوداګرۍ خونې مسولان وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنې زیاتوالي په بلخ کې هم د سوداګرو د پانګونې پر سر منفي اغیزه کړې ده. د بلخ د سوداګرۍ خونې د صنایع او صادراتو مدیر محمد یاسین انصاري ازادي راډیو ته وویل چې سوداګرو په شمال زون کې خاصتن بلخ ولایت کې د خپلو پانګونو کچه کمه کړې او پر ځای یې خپل سرمایه بهرني هیوادونو لکه قزاقستان او متحده عرب اماراتو ته انتقال کړې تر څو مسؤونه پانګونه ولري. ښاغلی انصاري په دې اړه وویل:
تجارت سرمایه گذاری ها در فضای هم زیادتر رشد میکنه، ناامنی ها و همچنان سرمایه گذاری را فرار میده، در اونجا کار فعالیت نمیشه. معلوم است که صفحات شمال در چند ماه اخیر ناامنی ها در اینجا بیشتر شده و او اساس سرمایه گذاری های ما نسبت به سالهای قبل ضعیفتر شدند.
در تجارت و سوداگری خونه مسئولان وایی چه په بلخ که در حیرتان ریل پتلی لاره به هر تحیز دور صادرات نترسره کهی او اساسی دلیل داده چه در افغانستان و ازبکستان ترمنز لهم ترانزیتی هوکرالیک نده لاستیک شوی. در بلخ در سوداگری خونه در صنایع و صادرات و مدیری پارا وایی:
خط آنه که در حیرتان مربوط به ولایت بلخ میشه، واردات مواد اولی ما از طریق خطوط آن است. در واردات هستش، اما در قسمت صادراتش تا هنوز از آن نتوانستیم که استفاده بکنیم.
سرالدی چه در بلخ در سوداگری خونی مسئولان وی چه در حیرتان ریل پتلیل لاره بهر در صادرات نترسره که خوب این وقت که بیا زیادوی چه در حواد شمال زون تا اکثرا واردتی تو که در همده ریل پتلیل لاره واردیگی پام دی حال که په بلخ ولایت کې سوداګر په شمال او شمال ختیځ زونو کې د نامنې لزیاتوالې اندېښمن بریخي او له حکومت څخه غواړي چې د امنیت په تامینولو سره دوی ته په خپل هیواد کې د پانګونې زمینه مساعده کړي. محمد ادیب یو له همدې سوداګرو دی، هغه یې په اړه وایي.
نامنیا در شمال زیاد شده که این مسئله تجربه ساخته، ما از حکومت تقاضا میکنیم که به مشکل فرار از سرمایه ها تا جو حقوق رسیده ایستنن.
در یادوانی ده چه بلخ ولایت که افغان سوداگر پا وارداتی توکو در لوړ تکس لوازه کولو شکایت لری، اول مرکزی حکومت څخه غواړي ترسو در حیرتان تجارتی بندر اداره که لازم اصلاحات راولی. مجیب رحمان حبیب زی، آزادی رادیو، مزار شریف.
بیا هم پا یوی اقتصادی موضوع تم کې ګو په یو تازه راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې د پاکستان تجارت او مارکیټ 50% کم شوی دی. د راپور په حواله په تیرو دوو کلونو کې د تجارت دغه اندازه له 2.1 میلیارد امریکایي ډالر څخه 1.2 میلیارد ډالر ته راټیټه شوې ده. په عین حال کې ویل شوی چې له هندوستان سره د تجارت لپاره د هوایي دالیز پرانستو پر پاکستان د افغانستان اتکا کمه کړې ده. صالح محمد صالح د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونو لمرستیال خانجان الکوزي څخه د مرکې په پیل په هیواد کې د پاکستان د تجارت د کمیدو علت پوښتنه ده.
اول اساسي علت خدای دی چې د افغانستان خپل تجارت کم شوی دی، عمومي تجارت زمونږ کم شوی دی. هغه تجارت چې مونږ درې څلور کاله مخکې درلوده هغه تجارت اوس نه لرو. افغانستان نه ناتو قوتونه وتلي دي په هغه ظرفیت باندې چې دلته ډېر مصرف و. هر ځل مثال په ډول مونږ په 2014 او 2014 کې 15 میلیارد ډالر واردات درلودل، دوران د سرمایې درلود یا دوران د تجارت هم درلود. هغه په 2014 کې 1 میلیارد ته راټیټ شو. نو په خپله 50% تجارت د افغانستان خپله ټیټ شوی دی، په مجموع کې ټیټ شوی دی، د ټولې دنیا سره ټیټ شوی دی، ځان له د پاکستان سره نه دی ټیټ شوی. او دویمه خبره دا ده چې د پاکستان سره زمونږ لومړنی تجارت و، یعنی اولنی ملک و چې زمونږ زیاترین تجارت ورسره و. یو وخت چې مونږ 15 میلیارد ډالرو په ارزښت باندې تجارت درلود، من 3 میلیارد ډالر ته پیسې تجارت درلود، دا اوس تقریبا 1.5 میلیارد دوله سو میلیونه تراټی شو.
بله الکوزای صاحب، علت څه دی چې په مجموع کې د تجارت اندازه کم شوې ده؟ د افغانستان څخه پانګه وتلې ده یا پانګوال دې ته علاقه لري چې له افغانستانه بهر پانګونه وکړي کنه امنی ده؟
وروره مصرف کم شو، هغه یو کاذب اقتصاد او تاسو ولیدل چې موږ په 45 افغانۍ باندې یو ډالر تبادله کیدو او سویاته ورسېدو، هغه خو یو کاذب اقتصاد او کومکونه را روانو. ډېر پیسې وي او په ستراتیشه پاسازي وا پی آر سی 2.5 میلیونه ډالر خالی د میاشتې په ولایاتو کې مصرف کو، دې کې پروژې جوړېدلې، سړکونه جوړېدل او خلکو ته کار پیدا او خلکو ژوند سطح جګه وا. اوس د ژوند سطح راټیټېږي ورځ په ورځ باندې، هغه عادي حالت ته راځي. افغانستان خو دومره یو لوی ملک نه و او دومره لوی تجارت او دومره لوی اقتصاد یې نه درلود. تاسو فکر وکړئ چې د طالبانو د سقوط په آخره کې زمونږ ټول تجارت 500 میلیونه 1 میلیارد ډالر ته نه رسېدو. نو هغه چې یو دم دونه ورسېدو د ظرفیت خو خارجي کومکونو اضافه کړو. که دغه زمونږ د افغانۍ ارزښت و هغه هم کاذب و، که دغه زمونږ تجارت و، که زمونږ د خلکو د دوره تعمیرونه دا دومره مسایل چې دوه خارجي کومکونه جوړ کړل، سرمایه نه وتلې، خو خواني امکانات کم شوي دي. هغه پیسې چې د خارج نه راتلې او هغه په ټولو موشاتو او ټولو شیانو کې مصرفېدلې، اوس چې هر څه راځي د خارج نه چې راځي، هغه کومک دولت څخه کیږي، دولت یې په خپل نظام مصرفوي، د خپلو پروژو په اساس یې مصرفوي او بالاخره اردو ته ورکې قوای مسلطه او په جنګ باندې مصرفېږي. نور بل کم دغه نشته. تاسو خو ویلئ چې کوم پروژه چې جوړېږي په ډېرو مشکلاتو باندې جوړېږي. اوس او هغه وخت کې خو هر ارګان، هر ادارې، هر مملکت، امریکا جدا، جرمني جدا، اروپا جدا، هر چا جدا جدا کومک کوو. هر ولایت کې چې دوی وو په هغه ولایت کې پیاسي کومکونه کول. خپله د پاکستان دغه رویش او کاروبار د تجارت چې دی، هغه هره ورځ تورخم بندي، هره ورځ یو لانجه ایسته. پاکستان د تجارت افغانستان او د پاکستان ترمنځ کې سیاسي شوې ده. نو دا چې سیاسي شوې ده، هغه اینده کم دا و چې زمونږ ترانزیت هم په هغه لاره باندې کم شو، زمونږ تجارت هم کم شو.
په عین حال کې الکوزه صاحب، د هندوستان سره د هوایي دهلیزونو پرانستنې څومره مرسته کړې د افغانستان سره چې پر پاکستان خپله اتکا کمه کړي؟
داشته چې هر مملکت ځان له جدا جدا موقف لري، او زه په دې باور نیمه چې هندوستان سره د زمونږ تجارت په پاکستان باندې زمونږ اتکا کمه کړي. منګا سکال یو میلیون ول زر ټنا صادرات کړی دی ټولی دنیا ته، د دې د جملې نه اته لکه 2000 ټنا پاکستان ته تللی دی. دا په هیڅ صورت دا د 80% او 90% نه اضافه دی. منګ منډي چې پاکستان دی، پاکستان منډي افغانستان دی، او دا نشته دا خو هیڅ کله نشته دی. اما د هندستان سره د تګ راتګ یا د هوایی کوریډور انتقال دې مرسته کړې ده، زمونږ په صادراتو کې ډېره مرسته کړې ده. آتا پاکستان دې ته وادار کړی دی چې په واده کې زمونږ مالونو ته اجازه ورکړ شي. زمونږ سکالی تقریبا 4000-2000 نیولې تر 4000 ټنه تازه میوه او وچه میوه د واګې د لارې نه هندوستان ته تللې ده. مونږ تنها 1300 ټنه 2000 ټنه ته انتقالات هم کړي دي. 1300 ټنه په هندوستان ته زمونږ تازه میوه تللې ده. زمونږ 2000 ټنه میوه صادر شوې ده. داغي په تناسب باندې دا ډېره زیاته کمه ده، خو بیا هم تاثیر یې کړی دی په سیاسي لحاظ او په معنوي لحاظ په تجارانو باندې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره مو زموږ همکار صالح محمد صالح مرکا اورېده چې خانجان الکوزي ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري سیاسي شوې چې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه کمه شوې ده.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیل
کردیم. لازدی را دیو سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالاتو خبر شد.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او په 16.15 اف ام د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې کول شي چې په رڼا توګه واوري. اوس هم راځوي وي نړیوالې موضوع ته. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره د هندو اقلیت په استازیتوب یو ښځه د یو مذهبي مشر په وړاندې د مشران جرګې د غړي په توګه غوره شوه. کرشنا کوماری چې د تحریک انصاف ګوند د کاندید مولانا سمیع الحق په وړاندې ولاړه وه، ویلي چې د ټولنې د محرومو او بېوزلو خلکو د حقونو دفاع به وکړي. د نور تفصیل احمد تکل راپور کې.
د پاکستان د پیپل پارټۍ غړي کرشنا کوماری د دې هیواد په تاریخ کې لومړی هندو ده چې د یو مذهبي مشر په وړاندې ودرېده او د مشرانو جرګې د غړي په توګه غوره شوه. د پاکستان د ملي او څلورو ایالتي اسمبلو غړو د شنبې په ورځ د دې هیواد د 104 کسیزې مشرانو جرګې د نیمایي غړو د غوره کولو لپاره رای ورکړي، او د طالبانو خواخوږی مولانا سمیع الحق چې د عمران خان د تحریک انصاف ګوند لخوا د میرمن کوماری په وړاندې ولاړو ماتې وخوړه. په دې انتخاباتو کې د لری کړل شوي صدر اعظم نواز شریف ګوند چې په سنا کې اکثریت لري تر ټولو زیاتې یعنی 15 څوکۍ، او ورپسې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري پیپل ګوند 12 څوکۍ وګټلې. میرمن کوماری وویل دا تصور هم نشو کولای چې د سنا غړي توپ ته به غوره شي. هغې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د ټولنې د محرومو او بېوزلو وګړو او د ښځو د حقونو دفاع به وکړي، او همداراز د ښځو د سیاسي ګډون، تعلیم او روغتیایي خدماتو د پیاوړتیا په برخو کې به کار وکړي. په پاکستان کې چې اسلام پالي افراطي ډلې خورا زیات نفوذ لري، له هندو، سکھ، عیسوي او نورو اقلیتونو سره هسې هم خورا زیات تبعیض کیږي، او کرشنا کوماری بیا د هندو اقلیت په هغه ټولنیز ګروپ پورې اړه لري چې د دلیت په نوم یادیږي. دا ګروپ په پاکستان او هند کې له اقتصادي پلوه له بېوزلو خلکو جوړ دی او په ښه سترګه نه ورته کتل کیږي. توندلارو ډلو په پاکستان کې په وروستیو څو کلونو کې د امریکا د پالیسیو پر ضد ډیر لاریونونه وکړل، او همدارس د کفر ویلو پر ضد د سختو قوانینو د انفاز غوښتنه یې وکړه، خو ویل نشو کړای چې د انتخاباتو له لارې خپلو هیلو ته ورسیږي. په 1948 کال کې د هند او پاکستان له جلا کېدو وروسته یو زیات شمیر پاکستانی هندوان هند ته کډه شول، خو هغوی چې په پاکستان کې پاتې شول په سیاسي او اقتصادي انزوا کې ژوند کوي.
او په زیمبابوې کې د افغانستان او سکاتلند ترمنز لوبه دمګړې روانه ده. افغانستان لومړی بیټنګ وکړ، 255 منډې جوړې کړې، ټول لوبغاړي یې په وروستي اوور کې البته آؤټ شول. او اوسمهال سکاتلند بیټنګ کوي، 45 منډې جوړې کړې دي او دوه لوبغاړي یې آؤټ شوي دي. مجیب صدران تر دې مهاله توانېدل ده چې دوه وکټې د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. شرف الدین اشرف هم د بالینګ لپاره انتخاب شوی، خو تر دې مهاله کومه وکټه نه ده اخیستې. دولت زدران هم نه دی بریالی شوی چې کومه وکټه د افغانستان لپاره ترلاسه کړي. دا لوبه دوام لري او وبګورو چې بالاخره دغه لومړۍ لوبه چې د نړیوال جام غوروي پړاو سیالیو په لړ کې ترسره کیږي بریا څوک خپلی. په ډېره نور جزئیات بیا وروسته هم له تاسو سره شریکوو، خو اوس وخت 4:30 شوې. رضوان مراد مهمو خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د سولې علي شورا وایي که طالبان د سولې خبرو ته کښېني، له افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو وتلو ته زمینه برابره شي. د دې شورا منشي امین الدین مظفری ازادي راډیو ته وویل هیله من دی چې طالبان به د ولسمشر غني د سولې پیشنهاد ته مثبت ځواب ووایي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په لیکو کې د پراخو اصلاحاتو خبره کوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال شاولی صافی نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې د اصلاحاتو په کابل کې ښه نتیجه ورکړې او ډېر شر به دا لړۍ په ولایتونو کې هم پیل شي. دفاع وزارت تاییدوي چې په فاریاب ولایت کې امنیتي ستونزې موجود دي، خو دا ولایت له لوی امنیتي ګواښ سره مخ نه دی. تر دې مخکې د فاریاب د ولایتي شورا مرستیال خبرداری ورکړی و چې که امنیتي ځواکونه عملیات ونه کړي نو ښایي فاریاب سقوط وکړي. په پاکستان کې د لومړي ځل لپاره یوه هندو میرمن د دې هیواد سنا مجلس ته بریالۍ شوې ده. د سنا لپاره په انتخاباتو کې بیا د طالبانو خواخوږي مولانا سمیع الحق ماته خوړلې ده. د جنوبي کوریا ولسمشر به د خپل ملي امنیت د سلاکار په مشرۍ یو پلاوی په روانه اونۍ کې شمالي کوریا ته واستوي. او د جرمني چپلاسي سوسیال ډیموکرات ګوند نن اعلان وکړ چې د صدر اعظم انګلا مرکل د مسیحي ډیموکرات محافظه کار ګوند تر مشرۍ لاندې پراخ بنسټه ائتلافي حکومت کې شاملېږي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله د دریو ورځنیو او دوو دریو ورځنیو سیالیو لپاره هند ته لاړه. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال وین شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د کرکټ لوبډله به په هند کې د یو لړ تمریناتو وروسته د بنګلادیش د ولس کلنو ځوانانو لوبډلې سره سیالۍ وکړي. ښاغلی شاکر وایي دغه سیالۍ به د مارچ میاشتې په 13 نیټه پیل او په 20 نیټه پای ته ورسیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په ګریټر نوېډا لوبغالي کې ترسره کیږي. د کاپیسا ولایت د فوټبال لومړۍ درجه سیالۍ د سرې میاشتې لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ نږدې یو میاشت وړاندې په کاپیسا ولایت کې پیل شوې وه چې تېره ورځ پای ته ورسېده. په دغو سیالیو کې د سرې میاشتې لوبډلې د 15 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی او د میر مسجدي بنسټ د فوټبال لوبډلې بیا د 10 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم مقام خپل کړ. دواړو لوبډلو د لومړي او دوهم مقام په ګټلو سره د کاپیسا ولایت غوره لیګ سیالیو ته هم لار ومونده. او زبیح الله قهر د کابل ولایت د بایسکل ځغلولو د فدراسیون د مسؤل په توګه وټاکل شو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې ښاغلی قهر د دغه ریاست لخوا په ترسره شوو آزادو انتخاباتو کې د 900 تایید رایو په ترلاسه کولو سره دغه چوکۍ خپله کړه. په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بدني روزنې ریاست لخوا له تېرو دریو میاشتو راهیسې د بېلابېلو فدراسیونو انتخابات روان دي چې په بشپړېدو سره به د اولمپیک ملي کمیټې انتخابات هم وشي. د ورزشي خبرونو پای. او په زیمبابوې کې د افغانستان او سکاتلند ترمنځ د غوروي جام سیالیو په لړ کې لوبه روانه ده. یو 50 منډې سکاتلند کړي، دوه لوبغاړي اوټ شوي او افغانستان نو 256 منډو هدف ټاکلی ده. تر دې مهاله د لوبې 11 اورونه ترسره شوي دي. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو خپرېدو ته چمتو دي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې ځای کې حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د یو اوسیدونکو عمران الله ستونزه راخستې ده. د وای د لغمان ولایت په مرکزی روغتون کې له ناروغانو سره ښه چلند نه کیږي. د ده په خبره په دغه روغتون کې ځینې مسؤلین فساد ته هم لاس غځوي. د ده ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې ده. لومړی به د عمران الله او ورپسې به د عامې روغتیا د وزارت د یو مسؤول خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ستا نوم څه دی او د کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
ډېره مننه. سلام احترامات تاسو او د ازادي راډیو ټولو خلګو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه عمران عرف خبرې کوم، لغمان مرکز مسترلام بابا خار نه.
ستونزه دې څه ده؟
دې خاطر باندې ما زنګ درته وهلی ده چې په لغمان ولایت کې د صحتامه چې کوم د عمومي صحتامه د لغمان ولایت دلته زمونږ خور اولاد دنیا ته راوړل. چین ډېر مشکلات ورته پیدا شو. دلته مونږ سبخانې ته لاړو، مونږ موټرونه ولاړو سبخانې ته چې مونږ ولځه سبخانه کې به ډېر سهولت اوسېږي. چین دلته چې مونږ د ډاکټریانو وزدو کتل هلته زمونږ مور هم ورسره تللی وه. نو دومره پټکې په هغه زمونږ مور باندې کړي نرسانو دومره پټکې دومره بیا به کړې وه چې څه وایم. هغه ما ته زنګ ووه چې زه دغسې کار دی څوک مور خیر زه دا مشکلات به تېر شي څه به کوو. نو مال زیغه مخروما. نو زمونږ مور ته هم بدې ردې ویلي وې تقریبا زمونږ خور. نو هغه ما په خوري هغه باس نه چې تاسو ته وړاندې کړم خبرې تاسو ته وکړم. نو خو په ډېرو مشکلاتو سره هغه اولاد دنیا ته راوړه. ډاکترانو پسې به زما مور لاړه چې زما د لور وضعیت ښه نه ده. نو هغه چې زه خالهګانې زه خپل کار دی کوه. زه مور دومره حوصله تنګه شوه چې تقریبا په شهر دي شوه د په شهر ګولۍ ما ورته د کور نه ویلې. زما د مور وضعیت خراب و.
دا خو د ډاکترانو وظیفه ده چې ناروغانو ته خدمات وړاندې کړي. نو ولې داسې چلند کوي؟ دوی څه غواړي؟
خبره دا ده چې څو واضحته نه لري او بې کسه اوسېږي. نو هلته پالنه او درملنه په صحیح شکل نه کېږي. دلته چون مونږ ډېرې چغارې ووهلې زمونږ مور په یو اتاق ته لاړه بل اتاق ته لاړه چې ډاکټر صاحب یې راځه. ما د الو دونه مشکلات په سونو کښې اخته ده. کور او د شفغانې څه فرق وشو چې هلته م زما خور سره م دغه مور وهغه اولاد چې دنیا ته راوړه دا مشکلات ورسره تېر کړه. مور مې زیاتي زوف راته ډاکټران د هغه کوه ډاکټران دوراله بندوله بېغه مې چیس کړه جلسه ده او پلان کې ده او ډیسیژن کې ده. او کومه خبره دا ده دغه ډاکترانو مشره ده دغه نرسانو مشره ده. دا پیسې خپل 500 روپۍ اخلي چې اولاد دنیا ته راوړی. دا درته زه واقعیت وایم او نه کوم پاسپورټ سره لرم نه کوم پېژنم او نه پوله او نه پټۍ ورسره شریک لرم.
ښه، بیا څه وشول؟ د ناروغ درملنه دې وشوه؟
هو بالکل، اوس یې وضعیت ښه ده. نورمال حال ده. هغه دوام شبخانه کښې داسې دوا نه ورکوي. خو هغه دوام ته مونږ واغېستله خپلو پیسو شخصي پیسو باندې واغېستله. نو ډاکترانو دونه بد وضعیت کوي چې حتی لرګۍ اخلي هغه د مریض په آواز شړي چې ته ځه ډاکتران دغه نرسان خپله مرسته م ورسره نه کوي. څه دومره سیاست کوي چې د چا خبر ډول نه نیسي. هغه زما مور ته وایي چې زما لور بړه کېږي د خدای په رضا باندې خیر ده لږ مرسته وکړي ډاکټر صاحب زه ځه روزګاره یې زهرن دې ورکه ورکېږه. دومره مشکلات سره زما مور اخته وه. تقریبا ما ته یې زنګ ووه مازدیګر و چې دغسې ستونزه ده. ما ورته زه خیر ده مشکل بل شي مورې تور سره بس دا ورځ شپې ته روه څنګه کوي. نو
دا کوم روغتون دی؟ مقصد دې د لغمان ولایت د مرکز د مهترلام بابا روغتون دی؟
بالکل، د لغمان ولایت عمومي شفاخانه ده. عمومي د ایمرجنسی واټ ایمرجنسی واټ ورته وایي. دلته دا ډاکتران کار کوي. دا ماشومان چې مورګانې چې اولاد دنیا ته وړون دا هغه ځای ده.
تا به دا ستونزه د روغتون له رئیس یا کوم بل مسؤول سره شریکه کړی وای که نه؟
ما خو درته مخکې هم وویلې چې هلته څوک د چا خبر ته غوږ نه نیسي. که چېرته د خط راولی پلان کې خان زنګ وهلی کوی چې ښه دا ورته ورسېږي او ټول مشکلات یې حلېږي. زما غوښتنه دغه ده چې د وزارت صحتامین د حیاتان پرې وټاکل شي رېډ شي پښتنه.
ستا ستونزه به د عامې روغتیا وزارت د مسؤلینو تر غوږه ورسوو.
ډېره مننه. کور مو ودان، خدای مو خوشحاله لره. ژوندي اوسې وروره.
د انصاف په لټه کې
د دې ستونزه مو د عامې روغتیا وزارت له یو مسؤل او د ختیځو ولایتونو د عامې روغتیا د ټولنې له مشر ډاکټر حبیب الله روال سره شریکه کړه. محترم اروال، تاسی خود خطی زوند روختنون وزیت ساری. خود لغمان لولایت دا امران پا نامه یو کس آزادی راژیو تا تیلیفون کرده چه دو دوی دا کور یوی خزی دا ماشوم دا زیگون ستونز لرلو روختون تا بوتلی و. خود دا پا خبر دا لغمان ولایت دا مرکزی روختون زین و مسئولین ور سر ناول چلند کرده و لازم خدمات هم ندی ور رسولی و دا عاجل و غیر عاجل ترمنز چه کم امتیازو ندی هاگه ور تا هم پا پام که ندی نیول شوی. ستاس نظر می گفتو چه پدغو روختونونو که ده هاگه وزشو و وصولو پلیکول سنگ دی؟
دیر معذرت غوارمه چه ده خلق سر داسی برخورد شوه خوز تعجب کومه چه ده سنگ کار شوه زکا یو تقریبا دو هفته مخیز تلو ما توز لغمان ولایت داسی هی مسئولین و رئیس چاتامی و رئیس شفخانه ده طول سر دیر مسائل منگ شریک ل او ده اغی جمله ندا هم و آغوی بیخی منگ تدار را کرده او حتی یو مجلس که چه خلقم را گفتی و پا یا که در ترمپ سلگونو مشران و قومی مشران و دا خلق و دی سیاتامی مسئولین و دی موسسه چلتا سویدن کمیته چلتا کار کهی اغوی و دی اغوی مشران و پا دی طول بانیم سر سخت خبری وکری و بیخی اطمینان را کرده منگتا خو دی سر سرم که دا خبری دی نو روس شوی دی سر زبا دی پختن آکم او که دی نم مخی شوی نمونگ داغ دو هفته مخی دی پلغوان که داغسی یو کنفرانسم درلود چپاغی که طول دی قومی مشران او مسئولین حتی دولتی حتی دی شفخانو موسی در طول خود دی سرسر زبا دا مسئله تعقیب کم چو ول دا کار شوی
اروال سپدی روختون که دی زنانه و لپارا کافی پرسونل شتا؟
اقل تا یو مشکلو چه د زنانه متخصص بودن کم بوتو او خوشبختانه وایم چې په ما غورز باندې چې مونږ عمل ته وو د شفخانه د پاره یو زنانه متخصص د نسایی ولادي به استخدام شو او په کار پیل وکړ نو وسالته ان شاء الله دغه مشکلات هم کم دي خو زه به ان شاء الله تاسو سره خبر نو وروسته د لغمان د شفخانه رئیس او د سیاتامی رئیس ته زنګ وایم او د خبر باندې به ور باندې دغه کوم چې ول داس کار کوي کله کله داسې چې بعضی واړه خلک یا بعضی عادي خلک زه عرض وکړم چې په دغسې یو دغه مسله موږ ته رسېدلی وه چې بعضی قابلې یا بعضی خلک د پیسو غوښتنه کوي چې هغه هم مطلق رد شو او وویل شو چې دا چې که خپله یو کورنۍ د اولاد پیدا کېدو نه وروسته غواړي چا ته یو څه ورکړي یو شیرینی په شکل هغه جلا مسله ده د هغې موږ مخنیوی نشو کو خلک باید دا کار ونه کړي او خدا چې موږ خلک یا د شفخانه او روغتون پرسونل یو غواړي دا کار هیڅ نه کیږي خو په هر ترتیب زه به انشاءالله دې مسلې تعقیب کړم
اروال صاحب که داسې چلند بیا تکرار شي د عامې روغتیا وزارت اقدام به څه وي
که چېرته بیا تکرار شي زه د دوه مسؤلیتونو په اساس یو خو د عامې روغتیا د وزارت د یو تن مهم ارګانونو مسؤول په توګه او دوم دا چې زه د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې د مشر په توګه چې په ختیځو ولایتونو کې د صحي برنامو او د روغتیایي پروګرامونو په اړه باندې پوره متوجه یم زموږ ټیم متوجه دا زموږ مسؤلیت دی موږ به په دې سه کې هغه لازم اقدامات کوو دغه کس به پیدا کړو چې دا ول دغسې کوي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لغمان ولایت یبو بوسیدون کې په هغه ولایت کې د مرکزی روختون لزینو مسؤلینو نه شکایت کړي او د عامه روغتیا وزارت مسؤلینو وویل چې پیخه به وسیړي او که کوم غیر قانوني چلند شوی وي جدي پوښتنه به وکړي درنو اوریدونکو دا و د ازادي رادیو د انصاف پلټه کې ځانګړې خبرونه که تاسې هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسي له موږ سره یې شریکه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومنئ ورځو ستاسو راغلو پیغامونه ته چې تیره اونۍ مو راستولی دی یو اوریدونکي پیغام پریښی و چې وایي د غلام حضرت په نوم یو کس موندلی دی او نشانه یې راته وایي نو که تاسو په خپل ورک پسې ګرځئ د ازادي راډیو دغه خبرونه واورئ کیدای سي دوستان مو عزیزان مو پکښې پیدا سي
سلام علیکم زه عرفان الله خبرې کوم
دلته د غلام حضرت په نفر دی دماغ لږ توازن لري د چپ لاس یوه ګوته ډېره نری ده د لاس هم لږ نری دي او په لاس کې خټ زخم دی او بدن کې هم لږ زخمونه دي اصلي زبان یې ماخل درې ده کله د عراق یم کله د کوم ځای یم حقیقت یې چاته نه معلومېږي کله کله چې خبرې کوي وایي زما اولادونه پاتې شوي دي دماغي توازن لري نو ته کولای شي په دې باندې زما سره په دا ټلیفون نمبر باندې اړیکې ونیسئ یاد غلام حضرت چپل لاس دا ګوتی لږ نری وزن دي خوشي دي نه د خبر چې لاس کار کوي سم دم دي دا ګوتی لږ در چپل لاس لږ نری دي نو اوس کار چاري د مسلمانۍ ته لحاظ نه دا دغه د شیر کوم په فیسبوک کې مو دغه کاږي دي کوم اعلان کوم په تلیفون نمبر می دا دی 01 یو ری بیا هم 0││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││1││
تاسو زانو مخملی د کندهار ولایت نه سره پاړی کمه څنګه یې یو نفر منه تقریبا د 12 سال کې د بلابود فیز مرسر سره د خپل نوم سپلاشي د پلان د سپلاشي او د عراق په تعلیم مستوی دی ار څه په اړه معلومات غواړي په داغه نمبر کې موږ سره اړیکې نیسو 0 2 3 4 ازادي راډیو ته ډېر ګټه مننه.
السلام علیکم. دلته یو ورک سړی دا د لس کال کېږي چې دلته د ماما جانې میږي پلار نصر الله دا د کندي ولایت که څوک د معلومات غواړي نو ما سره معلومات شته. زه به شماره په پارسي وایم چې دا خپله پارسي بانده 0 7 0 0 7 4. باز شماره را تکرار میکنم 0 7 0 0 7 4. اگر هر کس به کار باشه شما ما برسی معلوماتتون به این شماره زنگ بزنه. خدا حافظ.
مننه کوم دوستانو. اوس به هغه پیغامونه واورو چې تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي.
السلام علیکم. عبد المالک زابل ولایت شملغو ولسوالۍ صرف تماس کیا. ما یو کلیواله محمد ما په نامه تقریبا د 2.5 کال کیږي د کور نه درکه ده. زه په خپل مخ هیڅ معلومات نشته. څه څنګه ډیر شپږ د ښکار شاوخوا عمر لري. د مخ غاښونه تور دي مشهور په سردار ده. هر مسلمان روکه د په خپل معلومات لري کولای شي ما سره د شمیره تماس ونیسي 0 7 0 1 5 9 5 سلور اتش میرا زر زه تکراره و سپر و سو سلور یوسل نش پیتا سینز سو ات سلیر و سلام.
السلام علیکم. زالا و دین در غزمی دولت جراتی دول سوالی در آدم خیل دیکلی و سیدین کن ما یو ده اماز ایورت پیشیر محمد و نامه ولدی دین محمد کندیز کې ورک شوی دی او 100 کاله کې که چاته په دې اړه معلومات وي ماته یې په دغه شمېره تلیفون وکړي 0 9 5 5 1 5. وسلام.
السلام علیکم. زه په اشتها د زابل ولایت خبره کوم.
سلام علیکم. زم لغمان اشرف الله په تماس کې ما یو پلار وکړ چې وایي دا د 12 کال کېږي نه درکه ده.
کار چاته معلوماتي ماته دې زنګ وایي. نوم یې غلام سخي ده، د رحمې الله ده، شوکولات پلار ده. نوم یې غلام سخي ده، د اویا کلو ده. کار چاته په دې پته معلوماتي ماته دې زنګ وایي. ما د تیلفون شماره ده 1 1 2 2 2 2. دا شماره بل بیا تکراروم، تیلفون شماره ده 1 1 2 2 2. والسلام.
سلام علیکم. ماز قرار ولایت ده بلا بلد ده شوان ده کلی بسنجی اگه کنی ولی ده ده سمات ده دکتر زیده ده صده اصاب و تکلیف لری هر مسلمان که نگره ده ده لمبه ده جزان گوی شپر و دریه شپر دوراته و چلور دریه چلور ده الله سوی کنجا نفره جیور و کل گاست دا صاحب تکلیف لري ار مسلمان کته دا کې څنګه زرا افغاني بخشي شي دا. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور زمر یو ورک عزیز لرو د سلاودین په نامه د سید محمد زوی د پښین د سارانانو د سارانانو لرو د خ د ملایانو لکري د خ تیر د تیر روزي په ورځ باندې ورکسوي د بیا موږ ته هیڅ معلومات نه ده سوی. هر چا هر مسلمان که د صلاح الدین د سید محمد د زوی په باره باندې معلومات کوي تقریبا د 12 1 2 کلو ده. د موږ سره دې په دا نمبر باندې ټلیفون وکړي 0 3 1 3 8 2 8 8 0 4 2. والسلام علیکم.
سلام علیکم. زه درا دوه ازادي کارکونکو ته سلامونه وایم. زه په خپله بادغیس ولایت یم، د مقر د ولسوالۍ یم او د همدوړو د کلي یم، شیرام په هرات کې یم. دا 2 کاله کېږي چې زوی مې ورک دی په نامه د اسدالله دی، چې 15 کالو دی، د پلار نوم یې میرزا دی. دا 2 کاله کېږي چې نا په جر راتی د کرانه وه کور په هرات کې دی، نه دی راغلی. دا 2 کاله کېږي که دی تجاره کړي خاطر د خدای دې په مرید ما ته زنګ وي چې مور ساری دې په ډېر پریشان دي. نمبرونه به ورته ووایم 0 5 1 0 6 2 0 8. بل نمبر بیا درته 0 5 28 0 6 2. بل نمبر بیا بیا درته ووایم 0 5 1 0 6 2 0. په سلام بالا مو وخت نه نیسم په اړه بوره به څنګه.
بله سلام علیکم. زه لباس خان د لغمان ولایت د کرغړې ولسوالۍ د کاکس له کلي نه خبرې کوم. زما یو تره سهولته بل نومېږي، زیاتې کم 10 کاله کېږي چې په ایران کې نادرکه سوی ده. د ده ورونه دي سید اجان، اولګل، رحمګل، شینګل، خان محمد. که دا د اعلان اوري او د مرګر اوري موږ ته په دغه لمبر زنګ وهي 0 5 1 5 8 5 8. لمبر ورته بیا وایم 0 5 1 5 8 5 8. سلام علیکم. آزادي راډیو ډېره مننه.
سلام علیکم. زه د غادر د ولسوالۍ د قلعینو د ولایت څخه زحمت درکوم. ما یو زوی دی د 3 کاله اووه میاشتې کېږي چې ورک دی. هر سړی چې هغه لري یو درک لري، یا د مړه یا د ژوندي، یا په خارج کې یا په داخل کې د افغانستان. نو ما ته یې په هغه شماره زنګ ووایي 0 1 2 4 0 5 8 2 9.
السلام علیکم. زه عبدالکبیر د هلمند ولایت مستقله ولسوالۍ د شرعي قیس خدمت سره تماس کیم. زما ورور ورک دی چې نوم یې دادو دی، عصبي تکلیف لري. دا 6 ورځې کېږي. 15 کلنۍ یا 10 کلنۍ دی. سره کالي اغوستي، سرکوټي اغوستی. چې هر چاری وي یا څه معلومات په لري، زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 1 4 8 4 3 8 4 0 0. شمېره یې ور بیا وایم 0 1 0 4 8 سلور دری اته سلور و سفر د پلار نومی اجمد عثمان اکا دی د ورور نومی عبدالکبیر دی د دد زوی نوم زبی الله دی هر چیرې چې وي زما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسې.
سلام علیکم ته جی ابراهیم د جلال آباد نه خبرې کوم. زمونږ یو کس د پاکستان درګۍ نه نادرکه شوی دی چې د هغې تیل کېږي پنځلس کلونه وشو او نوم یې دی جان محمد د پلار نوم یې دی شیر محمد. که د دغه هلک په باره کې چا ته معلومات وي نو په دې نمبر زمونږ سره رابطه وکړي 0 3 8 1 1 6 4 د انتظار نه مننه.
السلام علیکم. فصل سلام از ما یو ماما دی فضل محمد نمیز د مساجان زوی دی د دهراوت د روزګان ولایت دهراوت د ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د تیرو جی شکالو را په دې خوا ورک دی یو واره معلومات را ته سوی و او بیا تلیفون نم کار نه کوي وسه غ لمبر غلط کړی دی ورک سوی لري که څنګه ساده موږ ته معلومات نه کیږي. نو د ازادي راډیو د همکارانو څخه په ډېر درنه سره هیله کوم چې دا زما پیغام نشر کړي او زما دغه پیغام زما تر ماما پورې ورسیږي. د تلیفون شمیره مې ده 0 0 3 9 3 5 4 0 او بل شمیره مې ده 0 0 3 9 9 2 1 4. السلام علیکم.
زه وزیر دی ګلدرې ولسوالۍ اوسېدونکی یم او زمونږ یو تره ده د 10-15 کاله کېږي چې ورک ده. نوم یې سخي ده. که څوک په دغه هغه باندې داسې داسې سوال چا یا یې پېژني یا دی خپله غږ اوري موږ ته دې په دغه نمبر باندې زنګ ووایي 0 0 5 2 2 4 2 6 3 او بله شماره ده 0 0 0 8 9 3 6 6 ده او بل شمیره ده 0 0 8 5 8 3 1. او که بل چاته معلومات نو 1,00,000 روپۍ جایزه لري. وسلام د ګلدرې اوسېدونکی.
زما یو ورور ده د بحمامد په نامه ده د جلال الدین اکاز زوی ده د لو علي صبر کسوی ده د 1400 کلو ده 1400 کاله کېږي چې ورک ده. د پلار نوم یې جلال الدین ده د ورور نوم یې ابراهیم ده د بل ورور نوم یې عبدالواحد ده. په دغه شماره که چا پیدا کړی په دغه حالت کې مو ته زنګ ووهئ تر اخرې 0 0 8 1 6 4 2 8. سلام علیکم.
د دې سر د کلی څخه یو سړی ورک دی چې دا 2 کاله 3 میاشتې کېږي نادرکه دی. سپین ږیری سړی دی په دیوانه مشهور دی. که چاته معلوم نو په کابل تک بازار کې راوړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 2 4 3 6 1. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بلی السلام علیکم. زه شاولین نیژم د هلمند ولایت یم. زما دغه تقریباً اوس مې داسې 10 کاله 12 کاله کېږي زه په سنګین کې وم. نو موږ هلته مشره وو. نو زما کورنۍ که زما آواز اوري زما دغه ټلیفون شمیره ده 0 0 0 8 1 1 4 2 0 0 0 0 8 1 2 2 4. زه د خپل کورنۍ باندې ناخبره یم چې دوی په ما پسې شاید به ډېر تلاش به کړي. مګر زه دا 10 کاله 12 کاله کېږي زه په زنګین کې وم. اوس راغلی یم. اوس دوی موږ ته دراکه چې زما ډېره پلټنه چې کړې ده خامخا به دوی په ما پسې پلټنه کړې ده. شکر جوړ روغ یم ژوندی یم. وسلام.
مننه کوم وروره په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونه وخت هم دومره و تر بیا مو پر خلاص پرم علامه ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم پا قدم گدم تا یاده بوما
مننه چی ازادی راڑی واورید.